پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت و برنامه دیگر که اجمل اند میزبان شما خواهد بود. سلام اجمل، صبح بخیر.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. امید مرزبان نه مننه کوو. دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی زرغږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو، خو پایله خبرونه کوو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو امکان برابروي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خواښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډې دي. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلي دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي.
د یو ان ایچ سی آر د اجرایي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویه هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا نادر فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له مرستندویه هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو درسنه ولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنۍ چارو له وزیر سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی د ایران د کورنۍ چارو له وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید، په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو په ایران کې ډیره غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسناد د ورکولو په اړه خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به سر لنن د هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري یو ګډه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لارجنۍ اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لارجنۍ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د موافقې د څیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یو کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي مقام پرون خبري اعلان تویل دا کمیټه به راتلونکو څو اونیو کې د موافقې په اړه پریکړه وکړي او خای پارلمان په شاوخوا یې ومیش کې رای ورکړي. لارجنۍ ویل چې د شخصا د موافقه خګنی خبرداري ورکړ چې خای ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. لدې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداري ورکړ او چې د نړۍ قدرتونه پر ایران بندیزونه لري کړي او کدا سی ونشي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي چې بندیزونه به د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لري کېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې ده ځکه مشران نشي کولی د کډوالو بحران هوار کړي. اوربان همدارا زیاته کړې و چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټولې اروپا.
انګلا مرکل د اوربند څرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو زیاته یې کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې له سې شنبې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تیرو ورځو مظاهرو په دوام په ترڅ کې یې کډوال جرمني ته چې پکې وبخې د هنګری پولیسو د تیرو ورځو د مظاهرو په دوام چې پترس کې کډوالو جرمني ته تلو غوښتنه کوله. د کلیتی پونم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیس، خو د هنګری د اورګاډو اداره ویل ویدوز هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولې دي. د برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرو په تور نیول شي وو پرونه خوښ شول. جګ هنراهان او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب خارکی ونی ولشل. دا دوه خبر اعلان په وسیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځوکونو سره نښتي پکې کوي نیول شوی، ولکه د دې برتنوي خبر اعلان او ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه پولیسو نیول او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درې کسانو نیول د بشري حقوقو مدافع ټلو، رسنوي او متحده ایالاتو او اروپای ټولنې لخوا له سختو اعتراضونو سره مخ شوی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویپان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز وویل چې همدا مسله به په کابل کې له افغان چارواکو سره څیړي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره غږیدلی یو.
رئیس د اجرایه وایي چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګری رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلي وو چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو.
دا خغلی کوهستاني بشپړه مرکم په همدې خبرونه کې خبرو. په غزنی کې مو د چارواکو لاغه څرګندونه هم خبرو چې وایي د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. یو کله زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشانی وو. وړي احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمری په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې لتاي درسته په کابل کې د خونړیو حمله لړۍ پیل شو. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چودنو په ګډون د حمله لسکونه خلک ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتی رو څورزو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلا بیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونه وشوه چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوړه لار داده چې د لایلې له افغان چارواکو څخه پوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
و موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي ک افغانستان وګړي هیواد چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. د افغان چارواکو لدی تورن وروسته چې وي په کابل کې په وروستیو حملو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس او افغان حکومت به هم کولای شي پر پاکستان باور وکړي. د موضوع احمد تکل د سیاسي چارو لکار په جاوید کوهستاني سره په مرکه کې سیړلې. خغلې کوهستاني د خپل خبرو په پایل کې د دواړو اړخونو ترمنځ د باور د نشټوالي یادونه کوي.
کوم دوکه چې موږ کې پاکستان افغانستان سره کړی ده، خصوصا د ویم په اړه مذاکرات چې په کومه باندې روانو وو، وسته د مولا عمر مرګ یې رامنځته شو او وروسته په کابل کې داسې ناولې پېښې رامنځته شو. ممکن دی چې دغه پیشنهاد چې د پاکستان دی د ځینو رهبرانو لخوا ونه منل شي. نو زه اعتماد نلرم. فکر کوم په حکومت کې هم داسې مشکلات موجود دي. مخکې پخپه رئیس د اجرایه وایي هیله و چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلی و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو. زما په اند ممکن نه دی چې نور په پاکستان باندې اعتماد وشي تر هغه وخته پورې چې پاکستان صادقانه خپل صداقت را وښایي افغان دولت دپاره، چې دای مطمئن شي چې نور دوکه نه کوي افغان ملت سره.
د افغانستان حکومت به د پاکستان لمرستې په یوازې ځان کولای شي چې طالبان سولې ته کینوي.
البته افغانستان حکومت دغه اراده ولري، دا ډیر ممکن دی. کوم اختلافات چې د طالبانو په منځ کې ډیره تده شوی ده، یو خوا ملا منان دی د ملا عمر ورور، او بل خوا د اختر محمد دی او جکلم دوی د ګروپونو په شوی ده. تر اوسه څو ځلې په زابل کې، په شینډن کې، نورو ولایتونو کې یو خاص شاهد رامنځته شوی ده. او ډیر کسان زه چې خبر یم حکومت سره رابطه یې ولې دی که موږ ته مرسته کوي موږ اماده یو حکومت سره یوځای شو. تر کومه چې زه پوهیږم دا پروګرام را روان دی او دوی اطمینان لري چې دا دوی کولی شي بې له مرستې د پاکستان نه دغه مذاکره پرمخ بیایي. مهم خبر داره که پاکستان صادقانه مرسته وکړي دغه مشکلات ډېر لاند شي او ډېر وخت ونه نیسي. که پاکستان دی نیت ونه لري او همکاري صادقانه همکاري ونه لري، اختلافات وي، بیا هغه کیدای شي چې دغه پروګرام بیا سپوتاج وکړي. نو طالبان را وچته کی او تمویل کی تجهیز کی د افغانستان حکومت پر ضد جګړه دپاره به ولیږي افغانستان ته. هغه مهم بده که یو ګروپ تسلیم شي، یو ګروپ حکومت سره یوځای شي، بل ګروپ پاکستان رامنځته کولی شي. دغه خبره مهمه ده او زموږ نظر دا ده که کابل حکومت امنیت داده چې پاکستان صادقانه مرسته وکړي چې دغه مسئله یو اساسي
توګه راځي. کوستاني صاحب، د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري؟
اکثرا بالکل د اختر محمد ګروپ سره هغه کسان چې پاکستان سره نږدې تلاو لري هغه نفوذ لري. څه کسان چې د ملا عمر طرفداران دي او دغه د وژنې نه خفه دي، څه کسان افغانستان ته تښتېدلي دي او څه کسان یې خپل بدونه بدل کړي دي یا د پاکستان نه وتلي دي راغلي دي افغانستان ته په خپل هغه ساحو چې نفوذ لري دغه افغانستان کې دي، تر اوسه بیعت کړي نه دي او هغه خپل اختلافات هم علني ویلي ده او جګړه هم راتوده کړي دي په زابل کې یا په شینډن کې په نورو ځایو کې او په نورو طالبانو کې بالکل نفوذ لري. هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي او مخصوصا هغه مشران هغوی باندې خو بالکل نفوذ لري. منتها او سیاسي د پاکستان لازوهنه کم شویده په خپل د ارتش او استخبارات او ملکی حکومت همانس که هم اختلافات موجود دیده طالبان پسر.
جاوید کوهستانی د سیاسي چارو افغان کارپو چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې څرګندونه کولې. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د غزنی چارواکي وای د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو تمرګ شو. بلا وخت سید شاه سقیم لسمی نور تفصیل راکړي.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې لتیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسیدلی او تر ډیر شو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال چپیان شوی هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي. د د خبره په وژلو شوې وسلوالو کې اووه تنه یې پاکستانی پنجابیان شامل وو.
څو کلي کې عظمت ته په عظمت او پناه قناه سیدخیل او مشخیل لودیان بادغرخیل ده کلي دي وات په دې کې دښمن سره برخود کړی ده تقریبا نه حتی جس کفه دښمن تر مرګ ژوبله وکړي څو له پاسه دېش کړه چې مریدي او څو له پاسه تقریبا یې پنځه نفر نور زخمیان دي.
په دغو نښتو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیري وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند پولیس وای دوه نیم تنه چاودیدونکو مواد نیولې. پولیس وای د دې چاودیدونکو توکو څخه په ماينونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي. نور حالي له سیمې لیاسته راکې.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونیار تیمورشاه نظر وای د 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو توکي چې په موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شو د چارجېمه پرز د ګرمسیر او خنشن ولسوالۍ ترمنځ درګونو په سیمه کې نیولې دي. نظر ول د دې چاودیدونکو مواد انتقال پاړه لوړان دي معلومات ترلودل. د ګرمسیر امنیه کمانډان زیاته کړه د چاودیدونکو توکو د دغه بار موټر سره دوه کسان نیولې دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي.
دا زمرد پټو استخباراتو په اساس چې څلور ورځې درمخ پر دې باندې ما راپور درلود چې په بارانچه کې ځای پر ځای شوی و. د بارانچې سره حرکت راوکی دی شو تراله دی شو کې شپه تیر کړله. د معلوماتو دغه څه چې د دی شو سره حرکت راکوي ماته راپور راکوي چې پلانک راکا موټر دوه نفر په سپاره دي او دوه نه تجاري مواد. دا زموږ د وخت کشفي ورګانونو پر دې د سلو ورځې ما کار کړی وو. دا و چې موږ خپل وروتلو دغه شی مودي لاس په لاس ټینګ کړل. دا جنایتکاران دغه دشته چې خپل سامان ویني او دا شان ویني.
دول یو چاوی دن کې توکي د پاکستان څخه حوال د فراخ شروط او بیا د غزه د هلمند اکثر ولسوالیو ته انتقالول. د زیاتکړه د نیول سو کسانو سره پاکستاني کارتونه هم نیول سی ویډیو په دې اقرار کړی دی چې چاوی دن کې توکي وسلوالو ته انتقالول. تیمور شاه د دې رټول د دې موادو څخه په ځانمرګو بردونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي او کچیر پرې وځي وکړول شي تر اټکل ډیر خرابې جوړوي.
دا په د دوی د خلیصې د دوی د مش په نه پیژنو د دوی د خلیصې وایي چې هم په مین کې دا کاریږي هم په موټر بم کې کاریږي هم په صدرو کې کاریږي. دا درې دغه ته دغه ورکی نتیجه ور ډیر کوي مواد ډیر دوی وایي چې دا څه جوړ شوی دي در دوغه زورور مواد مجلمن ته دروسته نه داخل کړي دغه ول نه وارد دي دغه موادو چې موږ دا مجلمن تراوړل.
ګرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډ پوله پرته ولسوالي ده چې امنیت هم نسبت نور ولسوالي ته شری. کتون کوي کچيري د دی او نور ولسوالي سره د پاکستان پرنيست پوله په یو ډول د افغان ځواکونو لخوا وڅارل سي. لیوی خو به دغه توکو او کسانو د انتقال مخاوني ولسي چې په ورانکار فعالیتونو کې تر استفاده کیږي له بل خوا به د هلمند پر امنیت هم مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري دی وینجلی او هلک په عام محضر کې په شلاق او هل د بشری او اسلامي اصولو خلاف بللی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر وویل چې تر څو د درې وړو محکمو پریکړه نوي کړي د ابتدایي محکمې حکم د تطبیق وړ نه دی. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر په غور ولایت کې د وینجلی او هلک محاکمه د اندیشنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک ونجلی په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې لوري د غنو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیل ټولنو عکس العملونه وشودل. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د دې مسلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي خو له بده مرغه لا هم ډېر ستونزې شته. د ویبل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندیشنې وړ نه بولی چې ګواکې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامي در افغانستان نه
دا وی په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړی وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړي بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همدار ازول سره لدې چې تارنوال د محکمې پر پریکړه راضي نه و قاضي د پریکړه په سبا خپل فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس د غنو خلکو په وړاندې یوې شزې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکی ایشیدی سړی پرې ناستی او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسي نه دی ویل شوی. دی څو چې وسه رسیږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه ونجلۍ ته تیرونه د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاق ورکړی شوی. خو دې مسالې ته د خلکو پام وروسته لدی واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو اوس هم بیا کابل ته ځو. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاري غونډه پرون رسمن پرانستل شو. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د ریکا په نوم باندې دغه غونډه پرانسته او په پرانستنه کې ویل چې په سیمه کې زیات اقتصادي تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاریو ته چمتو دي. قاسم سولملی په اړه ریپورت راکړي.
د نږدې او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ریکاش پژیا له افغانستان سره د سیمیزو اقتصادي همکاري د شپږمې ناستې په پرانیز غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکاش پژ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې که د سیمې هیوادونه ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. دوی له افغانستان چمتو دی څو په بیلابیلو برخو کې د سیمې له هیوادونو سره همکاري وکړي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ته تیار دی که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژۍ، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنی چارو وزارت مرستیال دغه راز ویل چې مرکزی او جنوبی اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیز غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړه چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسا زر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عمل کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالانو ته وویل چې ریکا شپږ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم رشد بکنه و ترانزیت هم رشد بکنه.
دی وی پنګا چونی د دې عمل کړي چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګی رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګی او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. شغلی حق جوویل د ریکا سرجنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژي په برخو کې د پروژو پر عملی میکانیزمونو هم خبرې کیږي. د ریکا شپږ ناست دوه ورځې دوام کوي چې په دوهم ورځ به نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
په تیرو څو شیبو کې موږ ته ګڼډ پیغامونه د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه راغلي دي چې د ازادي رادیو سره یې کړي. په دې څرګندونو کې نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ وړاندیز کړي. مرسمان لیکي پاکستان د ملکي طالبان لمنځه یوسي، په افغانستان کې خپل د سولې خبرې کیږي. احسان الله لغمان نه د قرغیو ولسوالۍ نه وایي چې دولت باید نور د پاکستان په خبرو تیر نه وزي، دا دوه مخه سیاست لري او باید دوی ته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکو د عزت الله په نوم باندې هلمند نه ویل دي د پاکستان لخوا دا وړاندې چې د سولې په هڅو کې همکاري کوي کوم سیاسي هدف لري. یو اوریدونکو د عبدالواسی هلمندوال په نوم د ګرمسیر د ولسوالۍ نه ویل دي زله ولسمشر غنی غواړم چې د سرتاج عزیز په خبرو باور ونه کړی، ولې چې موږ په هیواد کې د غم او ژړا ټغر زکه خور کړی چې پاکستان د غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او نورزی د بکوان ویل دي د افغانستان سوله هیڅ کله د پاکستان په خوخه نشي ټینګېدای. دوستانو اوس هم د کډوالو په اړه یو ریپورت. په دې ورستوي کې په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی. د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکي په یوه بیړۍ کې سپور ویل شوی. د هغه بیړۍ په وروستیو ورځو کې د ترکیې ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکو عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي، خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. دی چې سور کمیس او شین پتلونې پتن دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی. کورنۍ یې په دې هیله چې د سوریې له جنګه به یې وشوري په بیړۍ کې سپور کړی و، خو له دې نوه خبره چې د زړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي. په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. د یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول. راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللي دي. د پخپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سمې ور بیا دا مهم خبر نو سرټکی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نګدي راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد د کابل له خوا سره سم د سولې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د تهران د اتمی موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ تودو بحثونو تمل لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ته ټول اروپا اندېښمنه ده او هیواد به هر هغه کار چې اخلاقي پلوه ضروري وي تر سره کړي. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې پورانکار فعالیتونه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و پرون خوشی شو. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې تر اوسه پوری خبره شوی خبرونه او ریپورتونه زموږ په یو پانا azadiradio.com کې وګورئ. وسم رازو ونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په سټډیو کې زما همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاګونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د نازنین ورنداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنین د ماما سره خبرې وکړي. خدا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
نن سارا وروره، ته به وایې چې د څه لپاره د موږ راغوښتي یو؟
مایرا خورې څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه حقه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده مایرا خورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
هغه نازوانه خو ډیر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نشو پوره کولی، د پسې نور ور زیات کړه.
وروره ته احمد پوهېږه، ته پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو. زم دا هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نساره وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري. زه خو خبر نوم، بیګامې پلار ویل چې هان ملک صاحب وروستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ هم ورسره بچ شو.
اوخره مور دې ښه وایي، دا خبرې په غوسه او غلمغل نه لیږي. په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو.
نه ماما، زه نه غوسه کوم او نه هم غلمغل، خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره واده کوم.
دا ډېره بده خبره ده زویا.
احمده، دا څه وایې؟ د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهې.
یوازې زه پلار او نیکه لرم، هغه قدیر پلار او نیکه نه لري. بس نیکوم نیکوم، زیم لور نه غواړم، خپل څنګ ته دې کینی.
غلی شه زویا، خدای ته وګوره، داسې خبرې مه کوه.
نه مورې، زما همدا یوه خبره ده، زه د قدیر لور سره واده نه کوم، او هر څومره زر چې کیږي ما ته بل ځای کې کوژده وکړي.
نهیمه، اسلام څه شو؟ محکمې څه فیصله وکړه؟
دلاور لالا، اسلام وراره مې آزاد شو له خیره.
ښه، اوس چېرته دی؟ څه شو؟
لاړ.
لاړ؟ چیرته لاړ؟
نه پوهېږم چې چیرته لاړ. ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره، ویې نه منله را سره.
ښه، یعنی اوس دلته په زندان کې نشته؟
نه لالا، دلته راغی څه کار یو، هغه یې ختم کړ، خپله غوټه یې په شا کړه ولاړ.
ښه، یعنی دومره کینه راته په زړه کې وه. دلته به هم چې په میاشت کې چېرته یو ځل یې ولیده، نو زړه به یې غوښته چې بیخي مخ رانه واړوي.
لالا، که رښتیا ووایو اسلام نه دی ملامت، ژوند یې تباه شو، کور او کلی مور نه پاتې شو.
نهیم وروره، د زندانې کېدو خو یې راته هېڅ مه وایه. د هغه هلک په وژلو یې زما لاس او پښې راته وتړل، که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو.
لالا، که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای، سخت به دې زړه ورته خفه شوی و.
ګوره نهیم وروره، دومره لویه دښمني هم ورسره په نیت کې نه وه. رښتیا وایي زوی زموږ په کلي کې ښخ کړی؟
هو، زموږ د کلا نه لږ اخوا د غونډۍ په سر یې ښخ و. بیا مشرانو هلته پرې نه ښود، په هدیره کې د تاج محمد تر څنګ یې ښخ کړ.
خیر، هغه چې هر څه وو خو تیر شو، ډېره یوه بده پېښه وه. نهیم وروره، زه هم دلته په زندان کې یم، هېڅ هم نشم کولی.
ولې لالا، څه غواړې چې وکړې؟ زه خو یم.
نهیم وروره، هر ډول چې وي اسلام کور ته بوځه، ګوره دی به بیا چېرته تللی.
په دواړو سترګو لالا، خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم. اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو.
څه ویلي وو؟ زر شه ووایه.
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي، د ګلالۍ له خاطره به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي.
ښه، خیر مورې، پوهېږې چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي؟
نه، هغوی کور کې تیاره نیوله وو چې نن اسلام له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي.
وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به در شي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته؟
هو استاده، تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي، ځان مې راته بد ښکاره کېده. دا دې ما هم شروع وکړه. وایي چېرته چې اوسې په خوی به د هغوسې.
آفرین جار، له باهمت انسانه. احمد، دا تخته خو در ونیسه چې وایړه وو.
سعید
ورو،
احتیاط
کوه.
وبخې استاده، ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې.
نه نه احمده، دا دوه ورځې مې درته پام دی، فکر دې خراب غوندې دی. خیریت خو دی؟
هو استاده، خیرت دی.
راځئ، ډوډۍ تیاره ده.
احمده، د ولی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده. درځه چې وګایم.
درځه چې زه. استاده،
استاده، ډوډۍ خورو له خیره.
هله یاله راشئ. واه 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 واه، زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ، شنه بادرنګ او سړې اوبه مې هم درته راوړي.
څه شول نور ملګري؟
هغوی لاس مینځلو ته تللي، زړه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړه. بسم الله کې ډوډۍ سړېږي.
ته دا مالګه خوراکه
در واخله، زړه د بدمشه.
خیر اوسې.
بس ده احمده، تا څومره مالګه اچوي؟ دا د ښه کار نه دی. مالګه ډیره مخوره
او ډیره مالګه تاوان درته کوي.
نه دومره مالګه زم نه خورم پام نو.
ښه خیر دی دا کاسه لري کا راځه ما سره وخوره.
یو خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو او ما تر اوسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده چې دا ولې کار ته نه راځي.
زړه د بدمشه استاده ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی سهار دي او ماښام بیا را پیدا کیږي.
ښه وو دلته مو لاس په سپک وو او ښه ذهن هم لري کار زر زر زده کوي تشویقی کوي چې کار ته راسي.
شکر الحمدلله خدای دا د خیر وسي.
څه کوي احمد ډوډۍ دې بس کړه؟
هو بس مې ده والی جان. ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو لږ مې کار هم دی در سره.
د نن لپاره دومره کار نشته که غواړئ همداوس لاړ شئ.
ولی جان احمد سلام علیکم.
و علیکم سلام.
و علیکم سلام
ګل محمد چیرته منډی وهې؟ زه نه جارې ته څنګه ناراضی
ډیر هم لرم خورا وګرځیدم. څه خبره ولی جان؟
ګل محمد استاد یې څو ځلې پوښتنه وکړه ته ولی دومره غیر حاضری کوې؟
ولی جان غیر حاضری څه کوې؟ دعا راته کوه چې کار مې وشي.
چیرته دې کار وشي؟ دا څه خوشاله یې که دې ډول درلودلی نو ډول وهلو به راغلی وې.
ډول وهلی وګڼه خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واورې.
ښه ورته په تمه به شو.
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي. په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم. خدای په امان.
په مخه دې ښه تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوو او نن نه پوهېږم. احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې.
والی جان ماما که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای؟
احمده خوریه ستا ځای خو پرېږده همدا اوس چې د ماما په ځایم لاره رانه ورکه ده.
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو؟ ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري.
احمده خوریه د حق او اسلام لاره به ډېرو ته معلومه وي خو چې په حقه لاره روان نه شي هېڅ ګټه نه لري. ستا خو سر ته خو نصیحت ښه یاد دی.
هو د بې عمله عالم په شان والی جان ماما ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم.
او خبر شوم خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري. یو که بېهمته شي دا بل ولې داسې شي؟
زه نه یم بېهمته شوی ټول ژوند مې تباه شو.
نه داسې مه وایه احمده
رښتیا خبره کوم د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم.
احمده خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه.
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو. دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بېرته مې د لاس په درملنه کې لاړې. او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه.
احمده خوریه ستا هره خبره په ځای ده ملامت نه یې خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي.
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه دا څنګه خبرې کوي؟ یا به ولور دوه چنده را کوی او یا هېڅ واده نه در کوم د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی.
احمده وایم
ولی جان ماما زما اخره خبره همدا ده ما ته بل ځای کې کوژده وکړئ هغه هم ډېر زر.
دا څه وایې احمده د قدیر لور سره ستا کوژده شوې؟
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي ته ولور په تمه دې وساتي.
دا ښه خبره نه ده احمده.
که ښه خبره ده که بده ته دومره ښه راسره وکړه مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي جنۍ به هم زه ور وښایم په همدې کلي کې ده.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او زه یوسف زدران د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند په یو بل ژوندي بحث کې له تاسو سره یم. په تېر خبرونو کې زموږ میلمنو ناوړه رواجونه، غیر سالم سیالۍ او ګڼ نور عوامل هغه څه بللي چې په وینا یې د سالمې کورنۍ بنسټ له منځه ځي. په همدې ډول په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد وایي که خسر یې ولور لوړوي دی حاضر نه دی چې د لور سره یې واده وکړي. نو نن په همدې موضوع چې آیا د شرطونو د پاسه نور شرطونه څوک ایښودلی شي، آیا دلته یو د بل حقوق څومره پیمالیږي، د قدرمن مولوي او ټولنیزو چارو کارپو روح الله هوتک سره خبرې کوو. ښاغلی هوتک صاحب، ستړي مشي، زموږ خپرونې ته بخیر راغلی.
ډېره مننه زدران صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې چې ډراما او زموږ بحث اورئ څه فکر کوئ چې که احمد د نوو شرطونو له مخې له کوژدې تیریږي دلته څوک زیان ویني؟ خپل نظرونه او که پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو یې راسره شریکې کړئ. 0999 203 545 بله شمیره مو ده 0998225 په همدې ډول کولی شئ 0906901 0 شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوی صاحب محترم، د دې لپاره چې زموږ ځوانه ټولنه له داسې ورته ستونزو سره مخ نشي، تاسې ډرامه هم واورېده، که د کورنۍ جوړښت نه پیل کړو، مور او پلار باید څنګه خپل مسؤلیت ادا کړي؟
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زرلان صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او د تاسې له لارې نه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. محترمه، دا بهتر او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، دا جوړښتونه د دوی په همداسې شکل باندې سره جوړ شوي دي، داسې تر کومه حده پورې تطابق لري په اوسني عصر کې له دې ملامتوونکي دودونو سره همغږي نه ده. دا د خلکو او خاصتا د افغانانو د اوسني اقتصاد او په تېره بیا په عامه توګه باندې که داسې وویل شي ډېر ملامتوونکي دي. داسې کېدلی شي ډېر ځوانان دي مونږ فقر او بېچارهګۍ کې ژوند کوي، هغه له داسې دودونو سره مخ کېږي. د شریعت له نگاهنه هم یو دروند بار پورته کول دی انسان په خاطر، دا هم یو له هغو ممانعو څخه دي چې انسان باید په دې مکلف واوسیږي. او بل ته هم داسې توصیه کوي چې د هغوی په خاطر نیک اقدامات وکړي، په ښه توګه باندې له خلکو سره رویه وکړي، هغه که په مالی برخه کې وي، که په دوستۍ کې وي، که په ورورګلوۍ کې وي، که په کلیوالي برخه کې وي او داسې نورې برخې. د دود او دستور عمده رواجونه چې په افغانستان کې کوم شتون لري په صراحت باندې ویلی شو چې ملامتوونکي دي د ځوانانو لپاره، د یوه ټولنې د یوه قشر لپاره چې هغه یو ډیر عمده قشر ده او د ما په اند باندې دا یو دروند بار ده چې د ټولنې چې ځوانان یې په اوږو باندې وړي، که دوی متاثر شي او له دې دروند بار لاندې د دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېرې
ستونزې دي. تاسو مختلفو موضوعات ته اشاره وکړه، اقتصادي، ټولنیزو، ژوند جوړول، دلته چا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
په عمومي توګه باندې یو د والدینو د نه مسؤلیت ادا کول دي چې واید والدین په دواړو برخو کې په د اسلام د مبین دین په چوکاټ کې کف ورته ویل کېږي. یو څوک باید خپل سیال انتخاب کړي او دا سیال په دې اندازه باندې وي چې هغه له ده سره یې په ټولو مواردو کې همغږي وي، د اقتصاد له وجې نه، د هغوی د رواجونو له وجې نه. یعنی ما مخکې اشاره ورته وکړل چې افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او طبقاتو باندې ویشل شوې ده، په قومونو کې بیل رواجونه دي، په سیمو کې بیل رواجونه دي، حتی په کچه د سطحو باندې مختلف رواجونه وجود لري. نو په همدغه لحاظ باندې زه د ما نظر دلته په دغه ځای کې دا ده چې ملامت به دلته څوک وي او دا پړه د چا په غاړه باندې ده. زه وایم مخکې له دې نه چې انتخاب وشي، یو څه درک باید وشي چې زه څوک انتخابوم او هغه ټولنه کې چې هغه له ما کف ده، سیال ده، یعنی کف په معنا د عربي کې سیال په معنا باندې راځي، سیال باید انتخاب شي. او هغه سیال چې انتخابیږي هغه ممکن یوه لاره په شریعت کې ورته ښودلی وي، او په ټولنیزو برخو کې هم یو سړی هغه چا سره کینی چې بڼې برابر.
او د پکتیا نه اوریدونکی مخلو مولوی صاحب، تاسو سره غږیږو. دولت ځای له پکتیا نه زموږ سره په اړیکه کې دی، مهرباني تاسو زموږ سره وصل یې، زموږ خبرې اورئ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مشه.
تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
او باید سلام نو مولوي صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسو په دې باندې د خپل تبلیغات ولې نه کوئ چې د ملکي داسې خلک په افغانستان کې بېچاره خلک غریبان خلک چې دا موږ یې وینو تاسو دې دي دومره توان طاقت نه لري چې دومره ولور پرې کړي دومره هغه پرې کړي بس په دې باندې تاسو مکلف یا دولت مکلف ده چې په دې برخه کې خپل ګامونه اوچت کړي.
خیر اوسې ستاسو نظر او مهرباني. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني تاسو هم اړیکه زمونږ سره وصل د کوم ځینم اړیکه نیولې او نوم مو وایي. بلې
نوم محمد اسلام سینې د کندهار ولایت انجوای ولسوالۍ
څخه اړیکه نیولې. او اسلم جان مهرباني ډیر بخیر راغله مهرباني. بلې دا اوریدونکو اړیکه وشلې ده او بل اوریدونکو هم اخلو. اوریدونکو زیات منتظر دي مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې او خبرونه ته بخیر راغلی. بلې بلې خبرې وکړي تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي او تکسب دولت ضلع پکتیا نه اړیکه نیولې وه که څه هم په دې موضوع باندې موږ مخکې هم خبرې کړي خو بیا هم لنډ اشاره.
د ما هم نیک هلی دولت زیار مانی ورته د دوه برخې پښتنې درلودلې. یو دا چې دولت په دې اړه باندې څه کړی او ولې څه نه کوي او علما ولې په دې برخه باندې معلومات نه ورکوي او واضح نه کوي په دې اړه باندې. زه دا یو بخش ته اشاره کوم چې علما د هر چا د خوښیو په مراسمو کې خاصتاً د ودونو په مراسمو کې شتون لري او دا چې تر کومه اده پورې دي ما په یاد دی او زی وینم او څومره ځینې موږ مسؤلیت لري علماو په چوکاټ کې په دې باندې هر څه کړي دي هر وخت په هر ممبر باندې دا خبره کړې ده او دا د دوی مکلفیت ده چې څومره اوري د دین پوهه. یعنی بلته په دغه برخه کې زه دې ته راګرځم ارمانی صاحب دین یو وسی دین ده هر لارې ته او هر څه لپاره ښه جواب لري او علما هم خپل مسؤلیت ادا کړای ده په هر ممبر باندې ک تاسو غوښتي وي په خبري یعنی د نشرات الله نن دی علما یو څه شتون پکې کم وي خو باید دوستان نن چې زل تر اغلې مون په دې باندې خوښي مچ په یو ډیره مهمه موضوع باندې بحث سره لرو د دې لپاره مې جواب یوازې دغه ده چې تاسو وګورئ هر هغه څه چې په دین کې ستونزمن دی هغه حرام دی هر هغه څه چې د انسان لپاره ستونزې راولاړوي هغه حرام دی او دا چې په دودونو کې چې شي دی هغه مونږ په تقریبا په افراد کې بولو او یو بدعت یې بولو نوې شی بولو پات سول د مہر خبره ک اصلي دین ته توجه وسی دین حق مہر چې تین سو هدا هغه دی چې حق د چا هغه ورکول کیږي او هغه مرمن د چا هغه پنیکا کیږي.
او ردن کم اخلو لپکتیا ولایت نظم سره یو بل اړیکه موصل شوې ده مهرباني نو مخپل وای او څه پښتنه لري څه نظر مهرباني. بلې بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني. خا اوردون کې خبرې نه کوي بل اوردون کې اخلو مهرباني تاسو چاړي که زموږ سره نیسي د بل اوردون کې وخت هم ځای کیږي تاسو لطفا لګزر خبرې وکي او خبرونه ته مش په خیر راغلې مهرباني.
السلام علیکم استاد مرما او تاسو مهرباني کې السلام
علیکم. وعلیکم السلام علیکم زه مړی کني ولي
د هلم نایو د ولسوالۍ څخه عبد الهادی.
او مهرباني جن په خیر راغلې. خا مهرباني. بلې مهرباني خبرونه ته بچو ویل غوړې په دې غږ کې ګو چې کچیر نامزدي وشي هغه لپاره بیا شرطونه یې خودل کیږي دا څومره ملامتون کې دي او آیا دا شرطونه تاسو ته قبولول وړ دي نه دي خدي بد دي مهرباني.
دا شرطونه خو چې دې زما په ټولنې کې دې نه وایي واجبونه دي دا شرطونه دي لاړی او اوله پلی چې یو سړی خپل بچې خپل لوري او چات ورته حواله کله باید هغه څه وګوري هغه څه وګوري کچېری هغه ښه شخص وي هغه پر اسلام برابر وي او د ټولنې کې خوښ شخص وي
جنجالي نه وي
نو بیا شرطونه باید ورته کول شي په هیڅ وخت اعتبار ور نه کول شي باید د پیسو څخه ډېر شي او نه غستړي کې نه بیا ځان سړي کې چې تبا هغه بیچاره شي نه لري د اولاد هم نشته لري هغه ستون جمع سره غلی نو کچی هغه شخص د اعتبار وړ نه یو هغه شخص خوندور سره یې اول کې سره ده د دې د فکر وکي هغه کې ورنه کې ورته صبح هم قابل شي ورته
بیا هغه ته ستونزې او مشکلات جوړېږي، بیا په آینده کې د خپل اولاد مشکلات د نظرم خلاف کار دی، او دا رواجونه ډېر ناوړه رواجونه دي. دا باید
ستاسو نظر او ډرامه کې هم یو شخص همداسې و، عبدالقدیر نومي شخص چې همداسې جنجالونه جوړوي. مهرباني او بل اردن کې مخلو خیر اوسې، ستاسو نظر ولې هلمند هم شریک کړو. تاسو نوم خپل واخلی او زموږ سره موږ خپرونه کې مهرباني. بلې زموږ سره ماډی کې وصل دی. وعلیکم السلام، نوم مو؟ مهرباني، خپرونې ته راشه او خپل نظر دې ووایه.
نظر خو مې دا دی، د مولوي صاحب خو مې اوله پوښتنه دا ده چې د اسلام په لحاظ پر ولور د ولور مخر شو دی، او بل دا ډېره ناوړه عمل دی چې یو څوک د یو چا څخه او زود پیسې نه وکړي، بلکې داسې جنده چې دا زموږ په ټولنه کې دا رواج دا دی د طالبانو د خاص پلان پسې وز
مهرباني.
د مہر موضوع لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، له مہر دی هغه چا حق دی چې منکو هګرځي او هغه منکو هی لپاره باید په لاس باندې ورکړ شي. بدبختانه په افغاني ټولنه کې داسې دودونه موجود دي چې هغه پلار اخلي، ځینې اقرباو باندې مصرفيږي او ځینې ستونزې ورته ولاړېږي. په آینده کې د هغه چا لپاره چې د کور والا ده، خاص تن دی غوی لپاره ډېر ستونزمنه وي. غزات مصرفونه د ډېرو خلکو رابلنه، ډېرو خلکو سره ناستې ولاړې، او بالاخره داسې دوستانو اقربا چې په سلګونو حتی په ډیرو نادودو شکلو باندې پالل کېږي، دا ملامتونکي دي. په دین کې کوم خاص د دې په مورد باندې څه نشته غیر له مهر نه. مهر د منکوحي حق ته باید ورته ورکړ شي، او هغه د دوه کسانو معامله ده چې هغه هغه څوک چې د نکاح کې
داخلي.
د مهر اندازه معلومه نه ده چې مهر په کوم اندازه باندې وي. توافق دی جانبانو ده، او دوی انسانن فطرتن دې ته باید موږ متوجه واوسو. یو دوه کس معامله سره کوي، او هغه بیا یو بل د ځون شریک بولی سره د ټول عمر لپاره لزا یو جای ور سره وسیږي، نو طبعا په دې کې صله رحمی موجوده ده. په داسې اندازه باندې باید ونه وسیږي چې هغه یو بل ته ملامت وونکی وي. آینده کې ځون لري، زندگی لري، بچان بل لري، او نس په مخ باندې بل ځی سره. هغه اخرینی اندازه په شریعت کې دې لپاره معلومه نه ده چې په څومره اندازه باندې. اصل د توافق خبره ده چې من کوه او زوج په کومه اندازه باندې یو بل سره توافق کوي. خو زه مطمئن یم که چیرې دا موضوع تر دوی دواړو پرې خودل سی، او د یانه نوې ټولنې نووزی
انصاف به مراد
او انصاف به دوی دواړو په خپل منځ کې سره مرات هم کی، او ملامتون کې بم نوی، او دغه زین نور ټکی چې بده ودونه کې موجود دي، یا مخکې دي کوزدنه نه تر وخت پورې چې بیا د واده مراسم جوړیږي، دا موږ سره په لپاره بم کې دي چې دواړه توافق ونه لري.
هم دې ډرامې موضوع باندې کې پات شو، تاسو ډراما واورېدل چلته احمد ورسته پیغام چې وو دلته د چا حق په پیمالیږي اصلا. الته جنې پاتې کیږي دلته د لوړ ولور لامل احمد وایي چې زه بیا نه حاضرېږم ځکه د دلته مایوب شوم دی. دا حقوق نه مراتیږي، څوک ډیر زیان ویني؟
دلته دواړه ځوانانو سخت زیان ولیدل، هم هغه پیغله چې په کور پاتې سول، او هغه ځوان چې مایوب سو، هغه خو هم محتاج پاتې و. مخکې له دې نه چې دی واده وکړي مایوب سو، او په یو لاس باندې مایوب سو، هغه لاس هم د ده هغه څه چې دی کولای سوی د ورستي امراد مایشت
په مرده رامده لپاره چې ولور پوره کړي،
د همدې په خاطر باندې چې ولور پوره کړي. جبیره او ټول بار د ځوانانو چې دوی آینده ژوند لپاره یو قدم پورته کړی و، دا قدم پورته کړی و د دې په خاطر باندې دوی بار دوی پورته کړی.
او مهرباني
دوی ته اجازه
اوریدونکو هم اخلو. مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ ورسته اړیکه وی شاید د خبرونې وخت بیا پای ته رسیدي لکزر. بلې خبرې وکړي، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه نن اوردون کی خبرې نه کوي نه پیغام ولې لطفا چې کله اړیکه نیسه مستقیما خبرو ترازی ځکه زمونږ د خبرونه وخت ډیر کم وي او کغواړي بیا موږ ته پیغامونه پریږدې هغه شمیرم به درته وایم خو تاسو اړیکه زمونږ سره بیا وصل دی او بل اوردون کی تاسو وای لک پلانډو الفاظو مهرباني بلې
سلام علیکم عبدالغفار دلوګر ولایت
وعلیکم سلام لکزه خبرې کوا ورور چې خبرونه وخت
موضوع ډیر خسته مو ده د څنګه زمونږ اړمان به شرګان په جماعتونو کې په مجلسونو په هر ځای کې راوي چې مطلب اور خبره آرام دي صرف چې دا د دولت د خوانه چې مطلب دا جدي ونی چې کونسل ولورا دی هغه سره په کټه محکمه شي چې ولته مطلب اسنه دوه ولورا لیکونو کورونه روپې تر هغه ته اوسمه نه انځاسي یو سره بیچاره به یو زر بوت نه تور باندې څه کوي بل څه نه کوي ورکه هغه څنګه نه پېټره مجبوري اغلاو کی بیا ټاکو کی چې کوم نه نور نور کارونه تل شي خارج تل نور دا ته اوبشه دومره ورسره دا باندې کار چلو هغه
مهرباني باید دولت هم ټینګار وکړي او ارڅو خپل رول ادا کړي خیر اوسه مولوی صاحب ورسته پښتنه په ډول د دې منفي کړن لارو د ختمول لپاره څه باید وشي بل اخره
زی په عمومي توګه باندې د سیوای مچ د خلکو عام په هم د دین او په خاص توګه په اجتماعي برخو کې ل دین چې باید انسان په وټولنه کې سره خوزون تر سره کې په کوم شرایطو باندې مهیا وي عام په هم او خلکو ته باید په عمومي توګه باندې آگاهی عام ورکړ شي او لدی خطراتونه خبر کی زین دوستان لزین دی موضوعان خبر نه لری
ډیر زیاته مهرباني زمونږ د خبرونه دلته پای ته رسیدي کستاس پیغامونه پاتې ودرنور دونکو کولای شي